السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو اداره وایي یو شمیر سخدریزي وسلوال له دې ځایه افغانستان ته ځي چې هلته له داعش ډلې سره یو ځای شي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو مهمو خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشران خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوی ملاقات تر سره کېدو ته هم شکونه پیدا شوي. دا شک پرون د فبروري په 28مه وروسته تر دې پیدا شو چې کرملین ویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخت مخکې دي. تر دې وړاندې د مسکو یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلی وو فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. هند نن سه‌شنبه افغانستان ته لزرټنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څنګه مشر بیشو پاراجولی بیگال آل انډیا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده د لزرټنه غنم د واګې بندر لارې پاکستان او بیا پر تورخم افغانستان ته راوړل شي. دبليو اف پی د هند حکومت سره د همکاریو تړون لاس ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې ټول ټال 50,000 ټنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. تمدا د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان اروند یو غونډې کوربه اوسي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د غونډه کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمیر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکلسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمدا د تاشکند په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ اسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. هغه زیاته کړه د پښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپایي ټولنه څنګه د یو راغند متحد په توګه همکاري کولای شي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلاديش سره درې ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې لري. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډله د غلوبو ته پوره چمتووالی نیولی او په قطر کې تمرینی کیمپ هم ترسره کړی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. په دې سات کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي هیڅوک نشي کولی چې افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. تفصیلی په دې راپور کې
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تابع د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تیره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام سوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه بریتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په بریتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او بریتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې بریتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت ته ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ اروپا کتابه په افغانستان کې د ګمرل کېدو او فعالیت اجازه ورنه کړي.
موږ دا خبره نه تاییدو، اصل کې د هیواد ټولې پولې کنټرول دی، هوایي ډګرونه کنټرول دی، هیڅوک نشي کولی چې راشي داعشیانو سره. یو جای سي کداسې حادثه څوک هم کې موږ مخه نیولی سو، بل داعشیان دلته حضور نه لري، جای نه ده معلوم، ادرس یې نه ده معلوم، کومه سیمه په لاس کې نه لري. بنان
پتیر سلواغه یا دلوی میاش کی طالبانو دوه کسان چی یوی بریتانوی پاسپورت درلود لدایش سره د اړیکو په تور ونیول. د راپورونو لمخه دواړه مشکوک کسان د ازبکستان لاري افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټی کې نیول سوی دي. دوی هر یو لس زرو پاوندو زیات پیسې، ځینې پوځي توکي او شبینه عینکې درلودي.
و موردل چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته روان دي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني. د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې شپږ میاشتې ووتې. دې موده کې یو شمیر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړې. په وروستیو ورځو کې یو شمیر دا ښځې توقیف شوې. تازه د اعترافونو ویډیو راوتلې چې د ویډیو خبرګونونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دغه ویډیو کې ښکاري چې له ښځو نه په زور اعترافونه اخیستل شوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو غن خبرګونونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه یو کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغه ښځو اعتراف اخیستی او هغه یې ویرولې دي. اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویدیو نشر شده توسط گروه طالبا که
ده طالبانو ده دلیل خواه خبره شوی ویدیو چی ده معترض خزو اعتراف خیی. متاسفانه ده طالبانو یو نوی تکتیک کاره کوی چی ده معترض و غگونو و ده حق و خلق و ده غگونو ده غلی کبول و لپاره کاروی چی ده دوی ده بشری حقون و زد کرن و پخبرگون پرتکیگی که ویدیوگانو ته توجه بکرو معترض خزی لورای خکاری چی تر فشار لندی.
د طالبانو د کورونی چار وزارت وړ مشپده هغه نه وشتو خزو پاړه ویډیو خبره کړ چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لا درک شوی وي. د طالبانو لخوا په دې خبره شوی ویډیو کې ګڼې هغه خزي چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی زینو خزو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووزي څو بهر ته د تلو کار جوړ شي. د خزو د حقونو یو فعال او پخوانی پولیس ځلا زازی ازادي راډیو ته وویل مسلکی لحاظ د خزو د اخیستل شوی ویډیو جبري ده او خزي ویرول شوی دي.
کوم اعترافات چې د خزو وو دوی کې یو موضوع مشخصه چې دوی د اووازونو توند فرق کول او دغه اووازونو کې سکتګي و، بل چې زیاتره خزو ډیر زیات اواز تغییر خوړلای و د اصل نه او دا معلومه ده چې دوی د فشار لاندې دي او دا یو غیر ارادي شی دی. کله چې ته فشار لاندې وي د تاغه اوزا د تاغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات د غیر ارادي تغییر خوري.
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه جواب نه کړل، خو رسنیو ته د طالبانو د کورونی چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظم په یو پیغام کې ویلي چې دغه ښځو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعارې ورکوو. طالبانو په اول سر کې نه منله چې دا ښځې دوی بیولي او د نورو هغو معترضو ښځو په څیرې په اړه بېخبري ښوده چې طالبان یې په تري تم کولو تورن دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ناروی د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډیره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې لس میلیونه ډالرو مرستې ژمنه اعلان کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي. میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې لس میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي. ناروی د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه نارویجی کرونو یا 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړی و. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ناروی تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروی د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا، د ناروی سره صلیب او ځینو نورو مسؤولو خوا په افغانستان کې ولګول شي. په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو نشتوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سختو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري، او که له افغانستان سره عاجلې مرستې منسجمې نه شي ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو. ناروی څه وخت مخکې د طالبانو د لوړپوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وروسته درته یوه نړیواله موضوع هم لرو. د روسیې ولسمشر د اوکراین د لانجې په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. هلته د سرتیرو استولو امر وکړی، خو اوس یوه بله موضوع راخلو چې له رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید رسنیو ته یو څه مالیه معاف کړي کنه دا رسنۍ له سقوط سره مخامخ کړي.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیات په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره د سقوط مخنیوي وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابوزر سالم د دوشنبه پورس په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کمې کړي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمیر یې د مالي ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یوه وروستۍ بېلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 20مه فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیوي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام په خوانی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم وو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه تر رسومه به هیڅ یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 1540 رسنیو 260 یې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، راډیوي مجله هم خبرېدو ته نږدې شوې، خو ترې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تیره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلی کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل
شتایو необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډیره وخته شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه پارولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزېف بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایډن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین لزمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا ازادي رډوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړي او په کمو امکاناتو ویډیو ډرامې جوړوي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل یو سلو پنځوس زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15مه نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینې په نوم د یو خصوصي تلویزیون خپرونې بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له تیرو 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت یې مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا یې ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو یې خپرونې کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره شپږ څلوېښت سلنه رسنۍ تړل شوي او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
په افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هیواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکی او د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثیلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هیوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کینغاړي چې په هغې کې هم طنز وي هم درد، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هیواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدیږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هیواد خوا بدیږي. نو زه خپل خلګم ځینې وخت کې خندوم، زه لږه خندانه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره چې خلګ هغه خپل ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو همدا ګڼل کېږي. سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتاً حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولی تیر اواد به پرسوي د کڅنګ.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو د دغه ټولو شانو ترلاسه کولو ته لار موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثيلي ټوټو جوړونکي وایي که خان دي د زړه له درده که ژاړي مخه یې د خلکو خوشحاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثيلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دی وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل هغه ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه یې دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړې دوه په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لاله هند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته را بولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي:
دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکي وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې سوي، او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کې، او جامع چې دا پنجاري ده پنجاري ورواچی مرته زم پورته سي، پر دا زم تاسو ویني پورته سوي دي، او دا دکانو ته دغه نقص کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجاري ورچولې دي، زم پورته سوي دي. د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دا دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني موسسات خلا یو شپتونه یوش دي چاغه او کیم دي، او خپل مسولیت د دولت دي. کدا حکومت کبل دي کبل اداره و دا مسولیت بعد وکي، او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم و نه کدا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا را باسم پاتاو تور غورځو.
د ورستی جګړو پر مهال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابیداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابیداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابیدات دي چې هغه مثلا د ورستون له کبله یا د یو شمیر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي، د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل شي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل شي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ، هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسی، له منځه ولاړ نسی. نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابیداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام ډیر دی، او په دې ورستیو کې وزارت ته د هغو تاریخي ابیدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزله موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي، طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي، تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د مئی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پاتاو به پاک شي. د خیر نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دا غصب شوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې لسره ورغول سوي، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپه کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شونې د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پایل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پونیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول. نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم. نو بیا کله چې زمری شوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیزو په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیزو په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې خنه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولی دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د څه بچې د خیال وزیر زال تر رسولی سو او هغه سبا روان تجربه کولای سو هغه به ما راوړل کلمو جامع به مې ورا وصل نو دا خدای شته لغ سره پایل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مرجک سوای څه مې ور زیات کړي دي د ورځې نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سرل دي چې ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیږون یو زیری و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي شپه کتابه چاپ شوې یعنی د کرونا وایرس دل راتک سره تر دې دمه څنګه یې دومره ډیر کار کېدې شي نور دومره څه ونه شي کولای دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنې وار کړه ده مینا دی مال پارا ور کړه دا هر هغه غنه چې تکولای شي بل سره د امینه نو زه هم د دې لپاره مې چاسان لاره پیدا کړې د کلام دا کلام د مام رسندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولای سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستې ته لري او د هستې څختن ته لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي د باندې راوځي نو په دې خاطر په مو باندې هیڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زبا د شپې درې بجې جکسوم ژمې هم و او بم سړه و ما به ځان سره یو غلای دی موبایل ګروپ لګاو یادښت مې نیو نو کور ودان امر جکسوم ته لې شو سړه ډاکټر څه درته ویل ما ورته دا ما درمل نه ده دا ما آزاد نه ده د سره زب کړه کیګم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله و د زړل اجازه پراته د زړل خوخه پراته لیکوالي ونک نو په غو خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګرنم چې څلرم او څه نوی بوې ولای سم د حقیقت لنوی اړخونه نه هغه باید د کلمو په جامو باندې خاسته کم دی باندې راو بسم دغه شی لستونکې هم حق لري په دې خاطر مونږه مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې د شپه کوړه کتابونه ډالې دي دلته کته سو ګوري پاول مخ کې چې بل خرز به تاسو ته ممزا کوم دا انده شور سره چاپ سوی دی دا څنګه سره یی کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور وسره لیکل شوی دی یو غا ګورنا یا درک شی به چې دغه کتاب نوم ده تاسو خغلی همانی واته پټول درنخ ډالې دی نو په دې خاطر دا ټول ډالې دی هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده زما چې غدغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهنی حسي عاطفي هویت تر څنګه یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټولو ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه پتا تا پزړه کې هم سات یا زادي رادیو دیوي واوریدونکو پزړه کې شته زه یو ټولو ته د خط پر کوم چې دغه ابدي وجود دي دوی په دنه نه کېشته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی هغه د دې چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبيعت راويخ څه چې ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا تر ټولو سپېڅلې مخلوق ته چې د مزکه په مخ ګامو چتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویات اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د مال لپاره عذاب نه ده د مال لپاره سارا کل دي نو په هغه خاطر سره اته په دې کې بعضی کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شی به دا اول ده په دې پس دویم را روان ده دغه متن ډیر برابر شوی ده یا د مینی اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغه شی دغه بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خور زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې کدا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه لدې سره د ما دوه درویش کتاب اوسو کدغه ټوله لستونکو سره دغه مرسته وکه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټوله هستې سره کوي پراته له هیڅ ډول تعویز او توپیر پراته له ټولو ژوندو سره لې چونجی نه نیولې ترې دې زمکه د مخ د انسانان ترمن دی او شاهزاده انسان پوری دې ټوله سره مینه کوي نو فقط غوړم په کمی دغه پیغام ورسولای سو زه به یو کامیاب وم کني بیا هم د سپکر کوم چې نو موزی کې د سیوات په ذکر لګیم او خپوري کو
اوس په دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به د درک شیبې کتاب را واخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکو ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یو ځانګړي شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولای شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخه د غزیره لري هر لوستونکو ته او زه هر لوستونکو ته د زیره ورکوم د ډاډ ورکوم کدی یو غوړی دی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کړي. په دې کې ما هغه ساده د شیبو قصیدی یا د شیبو روایتونه دي په یو ځنګړي شیبه کې یو څه ترلاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستي ده. ذهن خیاطی کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قواله کوي خو به دی پدې لکه دوی ټول بل پیل حالت تراسي.
بل کتاب چې راوخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوی بغیر لدې چې تاسو و په خته را کړی او هغه تجربې مو یادې کړي؟
دغه مرز په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کم چې زړه په ما کې سلطان ووسی او زړه هغه څه چې ما ته را کول په دغه شبو کې هغه ذهن خیاطي اوربانی پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل. نو د دې هڅم دغه ده په تکرار د خبره کې راغلی چې خدای شته خدای چې ترغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د امرسته وسی چې په دې وضعیت راوښ چې خدای شته نو سړی باید چې پروا وکړي حتی د ځان پروا باید ونه کړي. نو دلته دغه سره ټول دي او لوستونکو کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینیا اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼم کتلی چې د دې له خلې ز قصې راوړم د مینی اکاډمي سیان. دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه د وخت په لیک نه ووختي. یو وخت مې اوریدلی و چې افلاطون د اکاډمي باغ جوړ کړو نو لږ ځواني نه تنکی ځواني نه د ماده خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به د مینی باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګرانا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د ټولو ژوندۍ جهانبینی په توګه ومني. مینا ژوندۍ مکتب ده، مینا د ټولو مکتب ده، مینا د ټولو پوها ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسو دی وی وی او شتوالی او د استثنایی والی راز دغه ده چې خدای مینا کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع وروغوستل سي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زګر چې د داوانه لرم دینی سواد مې ډیر کم ده، یو ادیب يم، یو د کلمې او لارویم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ شراو ګوري، د ادیان مذاهب طریقي شراو لټه. نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسیدل، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه. اوس دا چې لزر کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله د دې کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه ستنه تاسو کنه منګه ډیره لرغونی زړه نسخه نو وزره کلونه مخکې نه لرو هغه هم تر شکل لاندې. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي دا زمانی او مکانی اړتیا ده. نو غک د کلمې روح ده، غک د کلمې سرچینه ده. غک کچیرته انسان حد اقل د مزکه په مخ له دغه شتغه ګونو سره په خلاصي دی وستره سمپونی څختن کیږي. دی هر شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونی کې واقع ده، په داسې دی غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا دا د انسان طبیعت څومره غواړي یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته، د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ذهني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کېږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تبصیرې روانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درویم چې دا په متن واړوتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد شي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید شي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمومي هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته ادب ته ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی، دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم. نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دب دب سینه ګرځي د کتاب کې شعر ډیر شان ویزه باول ولم، یا مثلا د پیسو بندر راو بس ورته کېده، او د تا غا د ماشومان شي خو کې هغه چاکلیټ ورته کېده چې کوم یو اخلي. کنه د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده، د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوا کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم کدا وایم چې خدای و، دا بدینی ده کنه. که زه وایم چې خدای به وي، دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وخت چې دا خبره کم، نو پس حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي، دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصېږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسېږي. له کاڼې نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسېږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ به تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاست. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو. حتی خوښېږم چې په وروسته له مرګ هم دمونږ په قبر کتي و هغه ولیکل شي. در حالې چې دمونږ اساسي سرنوشت دغه ده چې مونږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره مونږ هغه ټول جنگ و جدل چې مونږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. مونږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډیری د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی ترخ کارنشوی، درمیش پنکای چشوی، رملار لطار پتار دا، لهر چا غلط لار دا، دا تیارو مارنگ خوری، دیوی نبلوی ستوری، لکا کاغ کڑنگ شوی، تور وریز تینگ شوی، لار که کند تباهی دا، یو منحوس سیاهی دا، دار مبد ترشپولا، روغ نورسی طولا، دا تیاری لخوش ویری، زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارنشوی، درمیش پنکای چشوی. پا تیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پا تاخانو که، بد روحون پا چجو که، زل چودون که شان مزل ده، ملپ مل گمان د غل ده، نه د لارې څوک رهبر شته، نه رهبر باندې باور شته، د رمیش پنکی راشه، ته د لارې رهنما شه، دا غفلت به دې تر څو وي، ته به یادارې که ویده شوې، ولې ته راښکاره نه شوې، د رمیش پنکی څه شوې. تا چی پری خود لالاڑی، شنی بیدیاش وی خور شاڑی، پختون خوابان دی تورتم ده، یو بیشور شان ماتم ده، غر و سم غلی غلی، لکه مڑی سانی ولی، نش پنکه نی آواز شتا، نه اوس چا دش پیلی ساز شتا، یو ناچوپ خاموشی ده، جب پری ده غگ بندی ده، رمشوری بیش پنکه یا، سنا شونی دی پری وشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پنکایا چشوی. در امیش پنکایا راشا، دمروز رونو مسیحاشا، بیادی گوتی پشپیلی کا، ترینتال خوشالی کا، جنی جون پا گدا کا، نوی جون پا که پیدا که، بیا دی وچر راگونا، را نوچند گردونا، رم بوز دی ترکورا، للیوان وی وش غورا، زما دوسترگی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پنکای چشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پنکای څه شوه.
درتا په بر سر سیر گریوان راس کا معلوم وے در کر تبھی تپوس تبھی تپوس بز پلا پی جنگلے وما کلے ونے وم حکم سو بدے تڑلے وما بدے تڑلے وما بدے تڑلے وما دیار درشل تبیا بوت لما شوق بے غیرتا زدیار درشل تبیا بوت لما شوق بے غیرتا